جمعه ده د تلیا میزان 15مه د اکتوبر میاشتې 14مه. سلامونه او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په پیل کې نیم ساعته خبری مجله خبریږي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري د ناټو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. له خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د کندهار د داهلی بند د لومړۍ برخې رغونه بیا پیل سوه. په ننګرهار کې په یو ولسي غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وسوه. په امریکا کې د ایران د مالي خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. د کندهار د داهلی بند د لومړۍ برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 9.5 میلیون ډالره مالی مرسته بیا پیل سوه. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د دې پروژې د رغونې چارې پرون د تلې پر 4 پرانیستل سوې. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي خلکو ته د دې پروژې د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې سره به 6.5 زره هکتاره نوي زراعتي ځمکه ایجاد سي چې 2 لک زره کسانو ته به د دایمي کار زمینه پکښې مساعده سي او همدارنګه 1.2 میلیونه کسان به د دې څخه مستقیم ګټه پورته کړي.
شغلی بهیر وایي چې د اهلي بند به په 4 پړاوونو کې او د کلو بیا رغونې او پراختیا او د کرنې او مالداري د وزارتونو د غرض د اوبو لګولو او د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لخوا عملي سي. د ننګرهار خلکو په یو ولسي غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. په دې غونډه کې چې پرون په کامې ولسوالۍ کې د سلګونه قومي مشرانو او خلکو په ګډون جوړه سوې وه، دولت او طالبان ګرم وبلل سول چې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا یې جګړو ته زور ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له خلکو وغوښتل چې د جګړې د پلویانو په وړاندې یو موټی سي. ښاغلی عمر د نړۍ په کچه د زړو دښمنیو د ختمېدو یادونه وکړه.
نو ولې تر کومه پورې یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي، طالب ولې تر دې ماول سره سوله نه کوي؟ ولې مې بګنا وژنې؟ دا کوم اسلام دی؟
لدې مخکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو په ورته ولسي غونډو کې د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلو غوښتي چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي څو په هیواد کې د 4 لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. د هغې څېړنې له مخې چې د افغانستان د احصایي ادارې 2 کاله مخکې خپره کړې ده، د افغانستان په سولو کې 4.5 وګړي د بې وزلۍ تر کرښې ټیټه کچه کې ژوند کوي. خو نړیوال بانک په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د محدودیتونو په نتیجه کې احتمالا په افغانستان کې د خلکو د بې وزلۍ کچه په سولو کې تر 2 اویا پورې لوړه سوې ده. نن د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو 2 پایلوبې په پام کې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار پر 10 بجو به د هرات د نجونو منتخب ټیم د کابل کلب د نجونو د ټیم په وړاندې په فاینل لوبې کې سیالي وکړي. شغلی کارګر زیاته کړه چې د نارینه لوبغاړو ترمنځ پایلوبه به د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز د لوبډلو ترمنځ وي چې د مازیګر پر 6 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ 9م دور سیالۍ د تلې پر 2مه او د ښځینه فوټبال لیګ سیالۍ یو اونۍ وروسته له هغې پیل سوه. په امریکا کې د ایران د مالي خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. د امریکا د عدلیې وزارت وایي پر 33 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کاروبار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونې کې مرسته کړې ده. شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه سو. دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 کال په نومبر میاشت کې په لندن کې ونیول سو او 6 کاله امریکا ته وسپارل سو. سعید سجان شهیدیان د پیمنټ 24 په نوم یوه انټرنیټي کمپنۍ چلوله چې د امریکا د خزانې وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه یې له خلکو پیسې اخیستي او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې وه چې په امریکا کې په آنلاین بڼه شیان رانیسي. د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي. د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا له کبله ابهام شایي همره ډیر وي چې د نړیوالې اقتصادي رغونې مخه ونیسي. آی ایم ایف وایي چې شایي د دې وبا له کبله د رامنځته سوي نړیوال مالي بحران زیانونه دوامدار وي. د آی ایم ایف مشرې کریستالینا ګیورګیوا پرون وویل روان بحران د پخوانیو هغو په څیر نه دی، نو ځکه میرمن ګیرګیوا له دې بحران څخه د خلاصون لپاره د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې د پخوانیو هغو په شان نه وي. ټاکل شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په انتخاباتو کې د ډیموکرات سیال جو بایدن د دویمې مناظرې پر ځای نن د خلکو په ګډون په جلا غونډه کې چې پر ملي ټلویزیون به خبريږي ګډون وکړي. د کاندیدانو د دریو پلان سوي مناظرو دویمه یوه هغه مهال کنسلس و چې ولسمشر ټرمپ په کووید 19 ناروغي لخته کېدو وروسته په مجازي مناظره کې له ګډونه ډډه وکړه. د پلان له مخې به نن دواړه کاندیدان په جلا ټلویزیوني شبکو کې په ورته وخت کې راڅرګند سي او درې ورکوونکو پوښتنو ته به ځوابونه ورکړي. د ولسمشر ټرمپ پروګرام به 8 دقیقې وي او د فلوریدا له میامی ښار څخه به پر NBC ټلویزیون خپور سي، خو د بایدن د غونډې پروګرام به 9 دقیقې وي او د پنسلوانیا له فلادلفیا ښار څخه پر ABC ټلویزیون خپور سي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته له درې اونیو لږ موده پاتې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 6. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 19.
دیوی نادر د هوا له حاله خبر کړو. د ناتو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استاذي وربیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. په ننګرهار کې په یو ولسی غونډه کې د سولې لپاره د دوړو لوریو د جدي اقداماتو غوښتنه وسوه.
په دولت باندې وغږ کوو او په طالبانو باندې وغږ کوو چې د ولس د عدالت ترکي د سولې نتیجه هغه د ولس په لاس باندې ورکړي.
بلاپور مدا چې پاکستانی چارواکي د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې په څو حملو کې د استخباراتو پوځ او سرحدي ملیشو سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې دا وښتو خبر ورکوي. نن د خوړو نړیواله ورځ ده. د ژوند په رنګونو کې اورئ
مهاده خوارځواکي د عضلاتو د دوو لامل ګرځېږي شخص دنګر پاتې کېږي.
دا خبري مجله تر نیمو بجو ده. خبرونه د سر موضوع اخلو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ستولتنبرګ ویلي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې خلیلزاد ویلي و چې دی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان له طالبانو سره د وروستۍ موافقې د ژمنتیا په برخه کې سلا سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي جګړو په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره په څو غونډو کې منلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر موادو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. خغلی خلیلزاد ویلی چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډیره لوړه شوې ده او په زیات شمیر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې کدا اقدامات له سره تنظیم شي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې له خلیلزاد او میلر سره د طالبانو د مرکچی پلاوی د مشر شیخ عبدالحکیم په ګڼو غونډو کې د دې موافقې د بشپړ تطبیق په اړه خبرې شوې دي. له بلې خوا د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي دي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د دوهې خبرو د سولې لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر کړی دی. هغه زیاتوي چې طالبان باید پر خپلو ژمنو ودرېږي او د تاوتریخوالي کچه دی چې د په وینا د نه منلو وړ ده راښکته کړي. ستولتنبرګ ویلي چې ناتو په افغانستان کې د امنیت په مسله کې پر خپله ژمنه ولاړه ده. لبلې خوا روسیه هم د افغانستان پر جګړو اندېښنه ښودلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا با پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی به ډیر ژر په خپلو خبرو کې پرمختګ وکړي.
Мы вынуждены отметить, что рост боевой активности в Афганистане.
Баят паят васату чи па Афганистан ки за тир уни да паудзи харакату зиятедал ау да паудзи сияси халату печалтия андешни парави. تمه دا ده چې ښکېل لوري به په نږدې راتلونکي کې یوې اجماع ته ورسېږي او د جګړې د ختمولو او ملي پخلاینې ته د رسېدو لپاره به واقعي مذاکرات پیل کړي.
د هلمند ولایت پر مرکز او نورو سیمو د طالب وسلوالو وروستیو حملو په افغانستان کې د جګړو د تودیدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د راپورونو له مخې طالبانو د دې حملو په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې د مرکز لشکرګاه څلورمه ناحیه ونیوله. پر راپورونو کې همداراز راغلي چې په هلمند کې د روانو جګړو له کبله نږدې 15 کسان له خپلو مینو بي ځایه شوي دي.
ومردل چې د ناټو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي یو ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار سلګونو اوسیدونکو د جنگ پر شکیلو خواو غږ وکړ چې نور د ولسونو د وینې تویدنې پلمې ونه لټوي. دوی پرون له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې ژر د اوربند سره وکړي. تفصیل د سهار ګل امیرزینه.
د ننګرهار ولسونو په یوه ولسي غونډه کې وویل چې د سولې په مذاکراتو کې ځنډ راوستل د جګړې تودولو او د وینې بهېدلو د دوام په معنا ده. د ننګرهار سلګونو اوسیدونکو په کامې ولسوالۍ کې غونډه وکړه او د جنگ ښکېلې خواوې ګرمې بللې چې ګوندې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او بل پلو جنگ ته دوام ورکوي. د دوی له ډلې دیني عالم قاري فقیر له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د ولسي خلکو هیلو ته چې د سولې په اړه لري درناوی وکړي او د دوی درد درک کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر پر ولسونو غږ وکړ چې نور بیدار او د هغو خلکو په وړاندې چې په افغانستان کې د جنگ دوام غواړي پر وړاندې یو موټی شي. دی وایي ملت نور ستړی شوی، سوله غواړي او باید نورې د صبر او زغم اسمایښت پای ته ورسیږي.
نو ولې تر کومه پورې نن یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي؟ نن یهودان چې زما استاد مسلمانانو دوست نشي کېدلی، نن هغه د هغه سره سوله کوي. طالبه ولې ته زما ولس سره سوله نه کوي؟ ولې مې بېګناه وژنې؟ دا کوم اسلام ده؟
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونه دمګړې د قطر په مرکز دوحه کې په خپل منځي خبرو بوختي، خو ورسره سم په ټول افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د جګړې سنگرونه توده شوي او بریدونو زور اخیستی دی. د ننګرهار په نننۍ ولسي غونډه کې د دغه ولایت د خلکو استازي میرویس یاسینی وویل چې افغانان د ژوند حق لري او باید نور ژوند کولو ته پرېښودل شي. د یاسینی په خبره په هیواد کې هیڅ قشر په امن کې نه دی او د دې وضعیت د ختمولو لپاره په کار ده چې ولس نور غلی پاتې نه شي.
موږ خو ښه خبر وانه وړي د غیر د غم نه، غیر د مصیبت نه، غیر د شهادت نه، غیر د تباهۍ نه، غیر د ظلم نه. که د سرک په سر وي ام مسؤول نه یو، او که په کور کې ناست یو ام مسؤول نه یو. نم زوی مسؤول دی، نم ورور مسؤول دی، نم خور مسؤوله ده، نم مور مسؤوله ده، نم غټ مسؤول دی، نم عالم مسؤول دی، نم میډیا مسؤول ده، او نم متعلم او محصل مسؤول دی. ولې تر کومه بالاخره حق خو لرو کنه ژوند؟
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په جلال آباد کې په ورته یوه ولسي غونډه کې د جنگ په نوم یو تابوت خاورو ته وسپارل شو او ګډونوالو یې د اوربند غوښتنه کوله. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ریلیف ویب خپرونې په یوه لیکنه کې ویلي د سولې بین الافغاني خبرې روانې دي، خو په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم بې ثباته دی. د خبرونې په وینا افغانستان کې د روانو سیاسي شخړو، زلزلو، وچکالیو او سیلابونو په پایله کې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ دي. خبرونه زیاته کړې د تاوتریخوالي دوام په دې معنا دی چې افغانستان په نړۍ کې د کډوالو د زیات شمیر لپاره دریم هیواد دی. لیکنه وایي دغلته نږدې 15 میلیونه او 600 زره کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي. لیکنه کې وړاندې په ایران او پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو موجودیت ته اشاره شوې او زیاته شوې چې په افغانستان کې دننه د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمیر هم زیات شوی. وروستۍ ورځو کې په هلمند کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخت جګړې د دې سبب شوې چې زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د تازه بې ځایه شوو کډوالو د شمیر په اړه سروې پیل شوې. د نوموړي په وینا د دې سروې په بشپړېدو سره به له دې نوو بې کوره شوو کسانو سره لومړنۍ اړینې مرستې وشي. د میل انلاین ورځپاڼې هم په هلمند کې د زرګونه تازه بې ځایه شوو کډوالو په اړه د 25 کلن عجب ګل له خولې ویلي چې څلور ورځې مخکې له کورنۍ سره یو ځای د لشکرګاه ښار ته راکډه شو. عجب ګل زیاته کړې طالبانو یې کلی ونیوه او دواړو خواوو په جګړه کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیست. هغه وایي په داسې وضعیت کې نه شو کولی چې په خپل کور کې پاتې شي. ورځپاڼې په هلمند کې د یو شمیر نورو کډوالو له خولې ویلي چې په مارجي، نادلي او ناوي ولسوالۍ کې خپل ټول شته پر ځای پرېښي او لشکرګاه ته راکډه شوي دي. د هلمند والي محمد یاسین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بې ځایه شوو کډوالو ته یې د مرستو رسولو بهیر پیل کړی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ویلي طالبانو تېره اونۍ د دې ولایت په څو سیمو کې په همغږۍ بریدونه پیل کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طالبان او افغان حکومتي ځواکونو دواړو غوښتي چې د هلمند په جګړو کې دي د ولسي خلکو خوندیتوب باور کړي.
په هلمند کې د بی پولي ډاکټرانو د روغتون چارواکي وایي د جګړې په ټپیانو کې یوه حامله ښځه هم شامله ده. په دې ولایت کې د بی پولي ډاکټرانو په ملاتړ د بوست روغتون ډاکټر ولی الهام ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته تر پرون پرې 250 ټپیان وروړل سوي چې ډېری په مرمیو او چرو ټپیان سوي. ملالۍ بشیر له ډاکټر ولی الهام سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې له یکشنبې راهیسې چې په هلمند کې جګړه پیل شوې د دې ولایت روغتونونو ته څومره ټپیان وروړل سوي دي؟
د یکشنبې ورځې چې د اکتوبر 11 نیټه ده کله هم چې په لشکرګاه او د لشکرګاه په شاوخوا کې جګړې پیل شوې او جګړې زور واخیست د جګړې د سیمې څخه ګڼ شمیر ټپیان روغتون ته راول شول. البته د بست ولایتي روغتون چې بیپولي ډاکټران یې حمایه کوي دې تر څنګ باندې یو بل روغتون هم شته چې د بلې موسې لخوا سپورټ کیږي او هغوی عمده وظیفه هم داده چې د زخمیانو او د جګړې له امله ټپیانو علاج او درملنه وکړي. دغه روغتون سل بستره دی او په همدغه ورځ باندې د دغه روغتون سل بستره ټول ډک شول او د روغتون نه بیا زموږ روغتون ته چې بوست ولایتي روغتون دی ټپیان انتقال شول او موږ ته څه ټپیان خپله راغلل چې د اوله ورځې نه تر ننه پورې موږ ته 250 ټپیان چې جګړې له امله متضرر شوي دي او ټپیان وو روغتون ته رالیږل شوي دي. په ټپیانو کې هغه امیندواره ښځه هم شامله وه چې د وو میاشتو حاملې درلودی او هغه د سړې مرمۍ په وجه باندې هغه زخمی شوې وه. هغه روغتون ته راوړل شوه. په روغتون کې بیا په عاجل ډول سره هغه ته لومړنۍ خدمات او عملیات ترسره شو چې د هغوی ژوند وژغورل شو. خو متاسفانه د هغه ماشوم چې د په ګیډه باندې وو هغه دننه مرمۍ لګیدلی وو او هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. همدارنګه یو بل مور چې هغه خپل ماشوم ته پای ورکولې هغه هم زخمی شوی و. هغه روغتون ته راوړل شو. هغه ماشوم هم جوړلې او مور یې اوس تر درملنې لاندې ده.
د جګړې په ټپیانو کې ستاسو د همکارانو د کورنۍ غړي هم شامل وو؟
په هغه ورځ باندې چې جګړه پیل شوه زمونږ د همکارانو جملې څخه دقیق معلومات نه لرو خو بیا هم زمونږ همکاران د جګړې له امله ډېر زیات اغېزمن شوي دي. د هغوی کډې بې ځای شوي دي او هغوی اکثرا د لشکرګاه ښار دننه خپل کډو سره کډوال په شکل باندې په توګه دوی بې ځای شوي دي.
په دغو ټپیانو کې څومره کسان پر لاره او ستاسو روغتون ته تر رسیدو وروسته مړه شوي؟
کوم ټپیان چې زموږ روغتون ته رارسېدلي دي او دوی کولی شول چې په یو نه یوه ذریعه باندې ځان راورسوي دوی زیاتره اکثر ټپونه د مرمیو له وجې نه وو او دا معلومات نه کیږي چې څومره مریضان څومره ټپیان په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. طبیعي خبره ده چې مونږ اندېښمن یو چې هغه ټپیان چې غواړي روغتون ته ځان راورسوي دوی د امنیتي شرایطو له وجې نه د نامنی او د جګړې له وجې نه دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره روغتون ته لاسرسی پیدا کړي روغتون ته راورسېږي. نو طبعاً دوی په لاره کې مړه هم وي خو مونږ سره د هغې ارقام دقیق شکل سره نشته دی. اکثره خلک چې کوم بېځای شوي دي هغه دقیق شمېره مونږ ته نه معلومیږي خو بیا هم په ګڼ تعداد سره خلک د جګړې له امله بېځای شوي دي او هغوی د لشکرګاه د ښار په دوو برخو کې هغوی میشت دي. یو د عمري مارکیټ او بل د سبزی مارکیټ چې کوم دوکانونه دي او هغه تر اوسه د استفادې وړ نه دي. هغه دوکانونه دوی ته خالي شوي دي او دوی پکې ځای پر ځای دي.
تاسو د روغتون ظرفیت څومره دی؟ آیا داسې موارد راغلي چې ستاسو په روغتون کې ځای نه وي او ټپیان مو بل روغتون ته لېږلي وي؟
موږ روغتون ولایتي روغتون دی، ایم ایس ایف یې سپورټ کوي او د 209 بستر ظرفیت لري او مونږ په هر وخت کې زمونږ حق اولیت مونږ هر ناروغان ته ورکو چې هغوی ضرورت ولري طبي اسانتیاو ته او خاصتا هغه ټپیان چې د جګړې له امله اغېزمن شوي وي او ټپیان شوي وي. زمونږ روغتون 24 ساعته په ورځ کې هغوی تر بمه خلاص دی او ټول امکانات مونږ لرو چې د هغوی درملنه وکړو. تر اوسه مو د روغتون څخه نورو روغتونونو ته مریضان نه دي لېږدولي. البته په پام کې وا چې مونږ بعضې مریضان البته ټپیان نه نور ناروغان مونږ د لا پرمختللو معایناتو لپاره میرویس روغتون ته چې په قندهار کې دی ولېږدوو خو اوس دغه مسله ډېر زیاته ستونزمنه شوې ده. مونږ نشو کولی چې ناروغان مونږ ولېږدوو د میرویس روغتون ته ځکه چې په لارو کې شرایط د امنیت له وجې نه ډېر زیات خراب دي. جګړه ده په هره خوا کې، ناامني ده، نو خلک نشي کولی چې خپل ځان ورسوي د میرویس روغتون پورې.
په هلمند کې د بوست روغتون یو ډاکټر ولی الهام له ازادي راډیو سره په ځنګړی مرکه کې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو سیمه ایزه مسئله، پاکستانی چارواکي د 24 ساعتونو په لړ کې په 2 حملو کې د استخباراتو پاوز او سرحدي ملیشو سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. و سرحدي ملیشا او و امنیتي سرتیری پرون په بلوچستان ایالت کې او له هغې مخکې و پوځیان په قبایلي سیمو کې په 2 جلا حملو کې وژل سي وو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان ایالت کې 2 پوځیان چې سرحدي ملیشا او امنیتي سرتیری پکې دي د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د سرتیری پرون پنجشنبه هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو د بلوچستان په اورماړي سیمه کې د دوی د موټرو پر کتار د ماشینګڼو او راکټ لانچرو برید وکړ. چارواکی وایي چې دا سرتیری له ګوادر څخه د کراچۍ پر لور روان و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو په بلوچستان ایالت کې له 2 کلونو راهیسې د بلوچ بیلتون پالو مبارزه د حکومت پر ضد روانه ده. همداراز د جنوبي وزیرستان په شکتوی سیمه کې د 4 شنبه په ورځ د ریموټ کنټرول په وسیله د یو بمب چاودنه کې 8 تنه پاکستانی پوځیان وژل شوي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دا پوځي موټر په سیمه کې د غزمې په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه.
دا سی وچ دا دای په گشتو دغه دوران کې مخکې گاډه جو پاغي کې دا کیپټن سی وو نو په دبا نه آی ڈی بلاست شو. دریم گاډه جو ورپسیرا روان نو اگر لګرا تیر شو چې راو رسی دی ته هیلپ ورکې چې څنګه دریم راغند دا زیات کسان دی دریم گاډه کې دي.
د دې حملو مسؤلیت د پاکستانی طالبانو تحریک منلای دی. د پاکستان پاوز همدار از ویلی چې یو سرتیری د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې په یو جلا برید کې وژل شوی. د دې حمله مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی خو د پاکستان د پاوز د رسنیو څنګه پر خپل ټوئیټر پانه په یو بیان کې ویلي چې پر دې سرتیری د افغانستان له خاورې ډزې شوې دي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکې زموږ رسم دی یو ستر علاقه زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست د هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د کندهار د داهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځند وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 950 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل شوه. د ننګرهار خلکو په یو ولسي غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځند د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. د هغې څېړنې له مخې چې د افغانستان د احصایې ادارې دوه کاله مخکې کړې، د افغانستان په سولو کې 45.5 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټه سطح کې ژوند کوي. په امریکا کې د ایران د مالي خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې دوه کلن بند محکوم سو. پر د تور دی چې په ایران کې د خپل کاروبار په مرسته خلکو ته زمینه برابره کړې وه چې د امریکا له بندیزونو سرغړونه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا له کبله ابهام شایي هومره ډیر وي چې د نړیوالې اقتصادي رغونې مخه ونیسي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان ډیرلین وروسته له هغې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو له سرمشریزې ووتله او ځان یې قرنطین کړ چې د هغې د یوې همکارې د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وختله.
دا ژوند رنگونه.
زه ډاکټر محمد حماین لودین تغذی متخصص یم. دوه ډوله خوارزواکی یا سوی تغذی موږ لپاره په افغانستان کې ډیره مهمه ده چې باید په دې باندې موږ ټولنه او تصمیم نیونکي مشران پوه وسیږي. یو ډول مزمنه خوارزواکی ده، هغه خوارزواکی ده چې په اوږدمهاله ډول باندې یو شخص د مناسبو خوړو څخه محروم پاتې شي او تر څنګ ناروغي هم وي. نو دغه شخص په مزمنه خوارزواکی اخته کیږي. په افغانستان کې چې کومه ملي سروي د تغذیه په برخه کې شوې و، یو سلویخت سلنه هغه ماشومان چې 15 کالو څخه عمرونه کم دي په مزمنه خوارزواکی اخته و. همدارنګه دوهم ډول چې هغه خطرناک ده، اکثره مړینې د دې نه دي، اما زر پرې بل خاصه کوچنیان اخته کیږي او زر تری رغیږي. هغه حد خوارزواکی دی یا اکیوټ مالنیوټریشن چې افغانستان کې د ملي سروې د تغذیه د ملي سروې د ارقامو له مخې 9.5% حد خوارزواکی و. ما حد خوارزواکی د عضلاتو د ضعف لامل ګرځيږي، شخص ډنګر پاتې کیږي. نو د حد خوارزواکی لپاره عمدتا درې غټ لاملونه دي: یو آنی لاملونه یا فوري لاملونه چې هغه د ناکافي خوړو رسیدل او یا ناروغي دي. دویم د ناپاک چاپیریال لرل چې دې ته بین البینی لاملونه وي، د ابتدایي روغتیایي خدمتونو نشواله او د خوړو د خوندیتوب نشواله. دریم ډول لاملونه ته موږ اساسي لاملونه ویو چې هغه هم عبارت دی د کله چې اقتصاد خنوي، دا هم یو اساسي لامل دی. تعلیمات خنوي، دا هم یو اساسي لامل دی. بل خلکو پوهاوی یا د فکر مشکلات، یعنی متنوع خواړه نخوري، یا هغه سهار خواړه تنا چایس کی قوي خواړه نخوري لکه شولې ترکاری یا غوښه، او هم دارنګ زنی نور افکار. د حل لارې تر ټولو مهمه د حل لارې د ژوند زر لمړی ورځ دي چې دې ته توجه وشي چې هغه د امیندواري نه نیولې چې نه همیش د امیندواري د سواتیا ورځ دي، او د زیګون د ورځ نه تر دوه کلنۍ پورې چې وسوا او شل ورځ دي چې دواړه سره یو ځای کې دي، ته زر ورځ وي. د ژوند لمړی زر ورځو کې که ماشوم ښه تغذیه شو، نو دا کمتر وروسته د خوار